یو لاس می زیانمن شو، یو لاس می پری شو او یو پښه می وسوځید. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل، افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه، د بشري حقونو سرغړونې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوې نه وې، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفری د جنګي مونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولی او وایي چې دا اقدام کولای شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRD او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال،
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل،
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه لیکوال سلمل شینوار سره شخیدلې،
هر څومره چې دا کارونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وکړم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو
د سلند کې چې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کې، بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د حشر دود یو ځل بیا په غوړې تو دی. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می پهو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می پهو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلاری ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګ سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تاریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی دی او او چا سره او سره دا کی سره تشمیکی دا کزان په مشرانو مند شاعرانو کی چې څوک نازو نه یادې څوک څوک یادې عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف ښځه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي وو د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو او د حرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او آدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته د لیکونه مستقیم په خپل مکان
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د اغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې استاد خایست ګلونه ډیر دي زولې میتنګا زب کوم کوم ټولو درنه
د مخکتنی دا غونډه د ختیز ادبی بهیر 1590 مغونډه و چې پکې یو شمیر برخوالو د اغلی ملال شیرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بلد مینې دې یو بل توند مینې بلد مینې دې زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر پترانو موایا
سترګي دې زما پلور کګې کړه درن زما سترګي دې زما پلور کګې کړه درن زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنائی خی جام پر ملا دت منا لا سنا خی دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همت مل څخه د دې غونډې د مقالو پاړه وور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم و، ځکه د نقد برخه دا و چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غم د خپل درد سره یو ځای کړی او یوه ګډوله یې پرې جوړه کړې, خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعری کې چې ډېر تر سترګو کېده, هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه, دود او دستور, د حیا مسله وه, لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی, خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه یوه جلا بېلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب, یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو, هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه, په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې, ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي, استادان دي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم, په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینې ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل, خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیز ادبی بهیر له مشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په پخپل له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړې لازادي روي مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید, خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم, همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب, دروند رور ډاکټر زرین انزور, شاغلی عبدالهادی فرهنگ, د ختیز ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب, شاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاذلمو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکولو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوړسو.
تر وروستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني, د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي, پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې, څولم بیدلې شېبې د جنتونو وژنې, غیږ به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه, د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه, قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیل سي, یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي, یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي, یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکي خوږه جړه خبره کړي, یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمې او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بله کړي, ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني د بوجي ټال کې بدي وسنګوي د اسمانو پرشتي په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې ته به ښکلا د احترامه واخلې ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني ژغ به دي راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دي شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو کتارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر غوټی کې به لکه د ګولی شربت خوږه ارواح ورسی د هر ساه سره به دی په نکهتی غیژ کې د یو چا د تنکی شوندونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپیشل توپ تر ورستنی مقامه د کړه توپ تر ورستنی میراج د حسک تر څکو یم نه مې مینه وټکیږي ټول کائنات به دی وغیش تراسي ټول کائنات په دې وغېش تر اسی قدم بکشیر استاد زله کوم په مراندو ته په د ښکلو نه کتونو وسلیو مصاحبه سي ته په څوران دي تر اشرف المخلوقات ته په صاحبه سي ستا تر قدم لاندې بجوري سي جنت ته کوسي ته په اغله ته افضل محترمه سي ته په هوا ته هاجره ته په مریم سي ته په هوا ته هاجره ته په مریم سي
لا یوې خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا پچیر جرجر نه خبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړې او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي رادیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجموعه لرم یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي بلایم غواړي بلایم غواړي او ځنې سی په اړه مجموعه کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روسي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې باید بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روسي کلونه بل هوت آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنه او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړې د کیسې بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چالتای ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالم ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسی بیا بیا
د پو کیسو کړي شترو سپوري دا پورسیو کی تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وردی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي خو پاغه د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا پکوم په ژبه ډیر را کوم او ځنی کیسې را ته پرزن پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم دی
د سه کیسه مهم تر څو پوری تر سترګو شوی د چتاسو سم کړی ده وروسته بیا فکرم کړی دی وروسته لې وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه به تر
ول دا راشي نه دی تیخي به البته له ما سره
تاسو کله د سه احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی دا سه بازی شروع کیا جمله دا سه شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کیږي دا سه دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کیسې مګر نور زیاتره کیسې دا سه دی چې یعنی لک جوړه خوړی لک جوړه خوړی په لک جوړه معنی کیسه زما په نظر معنی بشپړی
سولمل سه لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدې شي چې د کیسې هغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کوي فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسې لیکي او سمویه دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافقه ما چې سمولي اصلاح کولی ایډیټي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټه ورته
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه الهات دا مخ ول تنبلی ده نو نه پیګم تر ځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لکه بس ما په دغه کمپیوټر کې د توانی نشواله می لا ځل پترات له مکتب دا تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ولند کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلا سي د او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لید مخ کې د کمپیوټر نه ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې پاینې وخت کې فکر وکا پاینې وخت کې ګوتی لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او فکر کول دا به شونی نه البته ما ته دا شو کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې وخت کې خټه په یوازې کنه د ټایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې وازي همدای کارو نو موږ نه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دا یو دریم دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي یو کې زما کمپیوټرونه پر لپسي خرابېږي دا هم یو ډول زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استادیا و ما اړ کاندې چې زه نورې لیکل په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقی لیکنې کوي اغه وی چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو تشي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په فایل کې په ځای د تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت
کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي، ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي. څنګه د سنیات مو کړه سولمل سره
او کمپوز به انتقال نو به بخي سل پیسه د اعتقاد کوم او کمپوز باندې به اعتقاد کوم دا وسم یعنی ماته لوی استوز زری لیکلي داستانونه لرمه خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم.
لا شغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کو لاغه ځای د ژمی په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا په منی کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وايي نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکه مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسي کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي نو دغه لډیر په خوانه دوت د وسم په ډیرې مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلبانه وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښه په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا خو وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګه دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې دیوخ بچي موږ هغه عام اصطلاح کوي جونګي ورته وایو، نو هغه هم حلالې ده. اته کوم بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر پسی ورسره حلالول دي غتر څنګه به دي خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لوت.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس د لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوش پوری محدود نه بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمسیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مثلا موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخې د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه سی نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلم کې اضافه شوی په دا وس وخت کې د لاندې په موسم کې د لاندې په میلمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کیږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلي او له هغې شاوخوا 15 متر اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولي او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
15 متر تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درېس او کسان د شاوخوا کلونه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکی او جمعه جوړیږي اوس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله او مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کورنډې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بول فاتي او لزدور مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار شان جمعه جوړي اندار شان نادرې کار کې اندار شان د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدانه سپاتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی سپیرا ته ول د ټولګټو چارو تر سره کول ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولی د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي، د ډوړي چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامشتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامشتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه بدونه چې پغی باندې زمنګ ټولونه هم خوندي کیږي زمنګ خارونه او کلی کوڅه ور باندې آبادیږي نو د حشر دغه یو آسان لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کول شو او ور سره په دې طریقه باندې کول شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په آسان ډول باندې هم ټولونه تقسیم کو هم په ټولونه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ولپل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نور مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت چی بر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی ګم نفسونه شلغاله نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لر نه دې مناسب نفسونه شلغاله دې دې غم جړی ګم ار سوکټ د سانتي وطن بسو وطن پری د اومینه د زرو نا په شوا خپويګم لته غم شرګم لته غم شرګم نفسونه شلغاله تپراشو وای کس په کمال شکرو شکرانه باندې مړېګم لته غم شرېګم لته غم شرېګم ننګشتان غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پښتون غریب برباد شو لته غم شرېګم نفسونه شلغاله مجړېګم نو مونږه مخالف شو دالو نه مختلف شو
دی کور بوسو حسد مونگ لرن دے مناسب نفسو نشل غالب دید دے غم جڑے گو ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی